السلام علیکم د سهار اته بجې سپې نن دوشنبه ده د غبرګولیا جوزا یو دیرشمه د جون یو ویشتمه په دې یو ساعته خبرونه کې پخوانی ولسمشر حمید کرزی په افغانستان کې امریکا ناکامه بللې
د بزنس از وات وی هاف
دی وی دی حضور په خاطر موږ نن دا غواړو ځکه هم موږ دا شرایط نه غواړو
په تر دې مخکې امریکا ویلي چې په افغانستان کې د خپل حضور له کبله خپل هدف ترلاسه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان د خپلې همکاري او د زمونږ عملی کول کولای شي د سوری پروسې سره مرسته وکړي
په بهرنیو راپورونو کې ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو موضوع څېړو دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلېږي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله واشنگټن ته روان دي په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ ویانا پرون د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو پینې مانی ویلی چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي د سپینې مانی په بیان کې راغلی چې واشنگټن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت څرګندونه وکړي په لامیه کې راغلی چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه سي چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او همې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف به مفهوم خبرې وکړي امریکا ویلي د سولې د رواني پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان تورانوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري د امستردام په دام سکوایر کې د لاریون یوې تنظیمونکې سایرې نورزی وویل
پاکستان د هغې وسیلې څخه کار اخیستی تر څو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپله خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي
پاکستانی چارواکو په ور ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړي چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېږي چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته ویلیږي څو هغوی متوجي کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندیدو ته اړتیا لري په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو یو ملي بحث جوړ شو د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دغه بحث کوربه وایي چې هدف دا دی پر ماشومانو د جګړې او تاوتریخوالي د تاثیراتو په اړه د نړیوالو پام راخپل سي او پر حل لارو تمرکز وسي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری دغه ملي بحث ته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان باید په ډاګه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند حقونو او راتلونکي ساتنې ته ژمن دي او د جګړې او تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ماشومانو ساتنې لپاره اسلامي او ملي اخلاقو پیروي کوي په افغانستان کې روانې جګړې د ښکېل خواو ترڅنګ له افغان ماشومانو هم درنه قرباني اخلي د یو نما د یو راپور پر اساس د 2021 میلادي کال په لومړۍ روب کې نږدې 450 زوس افغان ماشومانو ته مرګ جوړ لاوښته چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی شي ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو د اتریش په پلازمینه کې د ایران روسیې چین فرانسې بریتانیا جرمني او اروپایي ټولنې استازیو مستقیمي خبرې وکړې د امریکا استازي د ایران مخالفت لکبله په مستقیم ډول په خبرو کې حضور نه لري خو په غیر مستقیم ډول یې استازي توپ کیږي مرکچیان ویلي چې پر یو لړ مسایلو توافق شوی او اوس د دوی د هیوادونو په مشرانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي د خبرو کې د اروپایي ټولنې استازي انریکا مورا ویلي چې پر یو لړ تخنیکی مسئلو موافقه سوي او اوس چې کله مرکچان بیرته ستنیږي په دې پوه دي چې څنګه موافقه بشپړه کړي. د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر دا خبرې په ایران کې د ولسمشر په توګه د سخت دریزه ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو سره مهاله سوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د رئیسی ټاکنه به پر دغو خبرو کوم اغیز ونه کړي. هغه یکشنبه ویلي د رئیسی ټاکنه د هوکړې مخه نه نیسي خو فرصت په ختمېدو دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتوونکو اقداماتو پکې بحث وسی. شغلی ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سوه ویلي فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نه سي کېدی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه اقدامات د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ترکیې ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویلز څخه مسابقه وګټله. ایټالیا او ویلز دواړه د شپږو ټیمونو پړاو یا پری کوارټر فاینل ته هم وتلي دي. د باکو په اولمپیک سټیډیوم کې د سویس ټیم 3-0 ترکیه له مخې لري کړه. د سویس لپاره دوه ګولونه جردان شقیری او یو ګول هم حارس سیفاروویچ واهه. اخوا د ای ګروپ په بل لوبه کې تیر شپه ایټالیا خپل میلمه ټیم ویلز ته یو ګول ورکړ او ماتې ورکړه. تمه ده د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې د دوشنبه په ماښام څلور لوبې وسی. فنلند له بلجیم سره مخامخېږي، روسیا له ډنمارک سره لوبه کوي، اوکراین له اتریش سره مخامخ دی او شمالي مقدونیا هم له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون پر 11 پیل شوي او د جولای 13 دوام کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې شکیل او کړېدل هیواد شاته پرېږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په یو مرکه کې پرون کړې دي. سپینې ماڼۍ بیا پرون په ویلامیا کې ډاډ ورکړی چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د تروریستانو په امن ځاله بدل سي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
Their presence is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بې وقاری سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زمونږ ماشومان د ښوونځیو مخ ته مري، نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوه شو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
کاغلی کرزی یک شنبه د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد چاته پرېږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
هغوی په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پرېږدي چې ګڼې وینې پکې تویې شوي او ډیر کړېدلي.
کرزی زیاته کړې امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له شلو کلونو وروسته د ده په خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایډن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه لاړه او دا یې وخت دی چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسوو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو له لارې روانه جګړه ختم مکړي. امریکا او ناتو به د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په شمیر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبري بلل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تیر یو اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په تیر نږدې درې میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې 150 ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواو سربېره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتک شوی، خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي پخپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره پګه د مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لار شوم او وضعیت له نږدې نه وڅېړم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د ښه چارې عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
ښاغلی محمدي وویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد تر شا پرېږدي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دغه نفوذ څخه په استفاده کولای سي پر دې ډلې فشار راولي چې د سولې په رښتونو خبرو کې برخه واخلي. نورحال پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکچ پلاوی د مشورو لپاره افغانستان تر ځ خود طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. ښاغله هیواد د شاه محمود قریشي دی خبرو ته ځواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل ګاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او د راتلونکي داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. ښاغلي قریشي دا رد کړ چې ګڼې هیواد په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ په زورګونو د سیزوانان سچې په مرکز د ترین کوټ کې په بیلابیلو سپورتي برخو کې بوختي. دوی د لوب او سپورت لپاره هڅه کوي چې د بارودو او جګړې د لوګیو منځ کې خپل ځان روشانه راتلونکي ته وهد سوي. نور په یو راپور کې
دا پترین کوټ ښار کې د وشو د لوبو یو کلب دی. په داسې یو ښار کې چې له کلونو راهیسې ماسکره بیا او په 2 کیلومتري کې د جګړې لومړۍ کرښې پرتې دي. دلته سلګونه ځوانان د وشو د لوب په زده کولو بوخت دي او دوی په یوه سلا هغه حرکتونه ترسره کوي چې استاد یې ورته ښیي. د وشو د جې وزني کلب استاد محمد انیب بارک د لوبه په ګاونډي هیواد ایران کې د کډوالۍ پر مهال زده کړې. بارک ازادي راډیو ته وویل چې اورزګان کې پر نامنوی سربیره له ده سره تر 2000 زیات ځوانان د وشو د لوبو په زده کولو بوخت دي. هغه وایي د دې ولایت یو شمېر لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړیتوب هم لري.
هغه زمانه شاید چې ډېر خلکو لیدلوده چې موږ په دا کوڅو کې ځغاستو، حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم ایښودل کېدل او دا مازغه خراب شوي دي نیونیان دي، یا څه ګوره چې څه شی خوړلي دي مغزن اوس ځغلي. داسې یو فکر یې کوي، پچ پچ فکرونه یې کوله. نو هغه و چې ودلله دوه دوه نفر ځغاستو، یا زه خپل زوی یا یو دوست قریب ځغاستو. هغه الحمدلله اوس ودلله تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کسه رسمي انزلرمه په داوس شرایط کې. او
بارک وای که په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګونه نور ځوانان به هم د لوبو میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځني ډول پکښې کې تر 500 پورې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرش کلن نر محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی اته کاله مخکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه او معلول سو. د روانې جګړې دا قرباني وایي کله چې پښه د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیلي سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد وروسته په همدې یوه پښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یوه کلب کې ورزش پیل کړ او وروسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نوموړي په وینا څو کاله وروسته بیرته اورزګان ته راغی او په ترینکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ دا کلب پرانیست.
نو غواړم چې نورم ځوانانو ته خدمت وکړم، نورم ځوانانو پورته کړم، ځکه ورزش کې ډېرې ګټې دي. که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي یو ډاکټر ته کښېني چې اصلي صحت په چش کې دي، نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري. مثال هغه به درته وایي چې وزنۍ ګټه په ورزش کې ده. لري هغه که غواړي چې مثبته لار مخته ویسي نو ورزش دي، سواد دي، علم دي چې هغه مخته ویسي. د جګړو څخه لاس واخلي، د بیکاری څخه لاس واخلي، د نشو په نشو کې یو سړی یا جوړېدلی یا رغېدلی یا اقتصاد سمېدلی، نو یو سړی چې ورزش د نشې سره پوښتنه وکړي چې ستا اوس کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د روانې جګړې پر شکلو خو غږ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د ده په څېر معیوب نه سي. د هغه په وینا که چیرې هیواد ته تلپاتې سوله راسي نو دوی به په راتلونکي کې د اورزګان په نورو سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي توکو او نورو بېلاروی څخه راوګرځوي او ورزش وکړي. د اندام جوړولو د دغه کلب تر څنګ په ترینکوټ کې څلور نور کلبونه هم سته چې هلته هم په هر یوه کې په ورځني ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورټ امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې زیاته وده د وشو او اندام جوړولو یا زیبای اندام تر څنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو کړې.
په تېرو وختونو کې موږ ته تقریبا دوه طرفونه درلوده، اوس موږ هغه دي تقریبا نه تېر رسونه فعاله تېر رسونه لرو، عبارت د فوټبال څخه کرکټ زیبای اندام دی، وشو ده، والیبال دی، شطرنج دی، بسکرانی ده، ځغاسته ده، دغه اتلتیک دی طرفونه مونږ یو فعاله لرو. خو موږ کوښښ کوو چې نور فدراسیونونه هم فعاله کړو.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر هغه ځوانان چې د لوبو میدانونو ته راوتلي وایي د لوبو کولو څخه یې موخه دا ده څو له رواني ناروغۍ خلاص او یوه ورځ د افغانستان درې رنګه بیرغ په نړۍ کې وځلوي. رحمت الله لایق په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازنی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه او نړیوال ته موږ وښیو چې نور له اروزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنی ارمان د اروزګان خلکو چې دی هغه سوله ده. ډېر جنګونه دلته په اروزګان کې سوي دي. غواړو چې دغه په ورزش تلیګا څخه او نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنګ نه غواړو. یوازنی ارمان زموږ سوله ده. غواړو چې سوله وکړو. هیله او ارزوم هم دا ده چې خواري کاږو تکلیفونه کاږو او په نړیوال لوبو کې ګډون
د اورزګان ځوانان وایي دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کمه نه ده خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو تورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون ونډه ورکړي.
داسې ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کموالی په یوه جدي ستونزه بدلیږي. روغتیا وزارت همدا منی چې په روغتونونو کې په کووینونس ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دې امکانات محدود دي. په کووینونس ناروغي د اخته کسانو د کورونې غړي وایي چې په کابل کې اکسیجن نه پیدا کیږي او دا یو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې د کووینونس ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مړه شویو ډېر شمېر ته په پام سره د یو شمېر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسېدونکی کبیر چې د کووینونس څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولی او په بازارونو کې د اکسیجن بیه ډېره لوړه ده.
دوی داسې وایي مونږ سره اکسیجن ناسته تر تاسو مونږ ته اکسیجن پوره کوي. دولتي شفاخانې داسې وایي چې په ورځ کښې مونږ ته درې لیتره لا څلور لیتره اکسیجن را کوي. نو زما مریضان شخصا زما مریض د نورو مریضانو ته خو داسې زه په خپلو سترګو حال ګورم. زه په شپه ورځ کښې یعنې تقریبا څوارلس بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه شاله ته ورته په پیسو باندې اخلم څه ورته د شرکت نه را وړم. یعنې زه دومره ګاز له شرکت ته نه را وړم لکه څومره چې ما ته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي زه په لس روپۍ باندې هم اخلم ځکه دلته ما ته مریض پروت ده.
دی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساه ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووینونس ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده. خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووینونس ناروغانو مراجعه ډېره ده خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووینونس ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوي خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده.
خو د روغتون فعالول د حل لاره نه دی په څو دلیل. یو بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې تر دې نه بستر زیاتوو ستونزې سره مخامخ کیږو.
خو دا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجرو په خبره په کابل کې د کووینونس ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په اونیز ډول څلوېښت ټنه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي ویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تېرو 24 ساعتونو کې 1922 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربیره دغه هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,03,921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 4,215 تنه ترې مړ شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لرې ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د جګړې زیاتېدو او عادي خلکو د وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې باور دی چې ډیری امریکایانو په افغانستان کې په چټکۍ سره جګړې ته د پای ټکی ایښودو هرکلی کړی دی، خو ده ویلي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دې مقاله کې لولو چې تر اوسه د سولې، اوربند او قدرت د مشارکت په اړه توافق نه لیدل کېږي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې راتلونکی روښانه نه دی او عادي خلک د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د دې هیواد د نظامي پرسونل 2500 سرتیري به د روان کال د سپتمبر 23 له افغانستانه وباسي، خو نیویورک ټایمز څو اونۍ مخکې د نظامي چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې امکان لري ټول امریکایي ځواکونه د جولای میاشتې له لومړیو تر نیمایي له افغانستانه ووځي. په دې وروستیو کې د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې د تمویل او روزنې له لحاظه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دا چې د افغانستان تر څنګ به ودرېږي. خو د ګارډین لیکوال دا څرګندونې له یو ډول پر شاتګ سره تشبیه کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته له بلې زاویې کتلی دي. په مقاله کې راغلي چې یوازې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وځي، بلکې زرګونو قراردادیان هم ځي، هغه کسان چې له افغان هوایي ځواک سره یې مرسته کوله. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له وتلو سره به د افغانستان پوځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي. په دې مقاله کې د یو افغان پیلوټ له قوله راغلي چې افغان ځواکونه امریکایي ملاتړ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یوې برخې په جنوري میاشت کې ویلي و چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو هیڅ الوتکه نسي کولای څو نورې میاشتې د نظامي اغیزمنتوب له پلوه فعاله واوسي. په مقاله کې لولو چې دا مسأله اوس د بایدن په اداره کې له تودو بحثونو یوه ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یوه حل لاره دا ده چې هغه قراردادیان چې له خصوصي شرکتونو سره دي او اوس مهال امریکا تمویلوي افغان حکومت ته وسپارل سي.
ارمنستان پرون وروسته له هغې له نوي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان تر وخت مخکې ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د دغو ټاکنو نتیجه رد کړې ده. د پرونیو ټاکنو د نیمایي انتخاباتي حوزو د شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند د ټاکنو 85.5% رای ګټلې دي. د پخواني ولسمشر روبرت کوچاریان د ارمنستان اتحاد 13.8% رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 50% یاده کړې ده. نور حال په یو راپور کې
دا ټاکنی ځکه مهمه بلل شوې چې تیر کال ورستیو کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې د ارمنی پوځیانو ماتې خلک په غوسه او د حاکم رژیم د لری کولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شپې ناوخته اعلان کړ چې د رای ورکونې په شرایطو د برابرو خلکو له ډلې نږدې 50% رای ورکړي. ښایي ورستۍ پایلې څو ورځې وخت ونیسي، خو د لومړنیو پایلو له مخې چې د ارمنستان راډیو خپرې کړي، د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ حاکم د مدني تړون ګوند نږدې 50% رای ګټلي. په دوی مراده کې بیا د پخواني ولسمشر رابرت کوچاریان ګوند راغلی چې شاوخوا 22% رای خپلې کړې. د ورځې په اوږدو کې هم ویل کېدل چې اصلي سیالي به د همدغو دوو ګوندونو ترمنځ وي، که څه هم چې له شلو زیات ګوندونه او سیاسي بلاکونه په دغو ټاکنو کې ګډون لري. د راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسانو رای ورکړې ده. د ارمنستان نفوس نږدې 3,000,000 ته رسیږي چې له ډلې څه باندې 2,500,000 کسان رای ورکونې په شرایطو برابر دي. په دې ټاکنو باندې ځینې څارونکي بیا د ټاکنو پر مهال د درغلیو او لانجو خبره هم کوي. له هغې ډلې د انتخاباتو څارونکي دانیل لوانیسیان د آزاد اروپا ارمنی څانګې ته وویل
د رایو پیرل په بېلابېلو ځایونو کې شوي، د سیاسي ګوندونو دفترونو او یا هم بهر، البته لبیلا بیلو لارو. د بلګې په توګه د برېښنا په یوه فابریکه کې کارګرانو ته ویل شوي چې که د ارمنستان اتحاد ګوند ته رایه ورکړي نو بونس یا د معاش تر څنګ تشویقي پیسې به ورکړي. د بډې اخیستلو په شکل هم دا کار شوی. موږ د ځینو قضیو په اړه غږیز پیغامونه لرو او ځینو نورو کې بیا ویډیوګانې هم لرو.
په ارمنستان کې دا د پارلمان له وخت مخکې ټاکنې وي، ځکه د 2000 کال سیاسي کړکېچ چې له آذربایجان سره تر جګړو وروسته رامنځته شو. صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا او له وخت مخکې ټاکنو اعلان تاړ کړ. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د 2020 کال په وروستیو کې د شپږو اونیو په مخه د نګورنو قرهباغ په سر درنې جګړې وشوې. د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 دا جګړې د روسیې په منځګړیتوب په اوربان پای ته ورسېدې. په جګړو کې د 6000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول او جګړې د دې لامل هم شوې چې د ارمنستان لخوا د اذربایجان ځینې نیول شوې سیمې بیرته اذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شي. له اذربایجان سره د جوړجاړي د خلکو غوسه وپاروله او د مخالفو ګوندونو لخوا لوی مظاهرې ترتیب شوې. د مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم نیکول پاشینیان له وخت مخکې د ټاکنو غږ وکړ او ویل چې له خپلې دندې استعفا ورکوي، خو د نوي صدر اعظم د کار تر پایله به صدر اعظم ته د سرپرست په توګه دوام ورکوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. سپینې مانی ویلي را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوربوي. دوی به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کوي. په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر